アサミラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شبي پیل شو او د ماشم تر و به جو دوام کوي نننه یک شنبه د دیاتلسه و درې نیویل مریس کال د اقرب له څلور وشته میاو د میلادي 2014 د نوومبر له 14 سره برابر ده په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د اپوزيشن له جوړولو سره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مخالفت د افغانستان د سولې له بهیره د نواز شریف د ملاتړ او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واوري د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سیاسي اپوزيشن د جوړولو اراده نه لري کرملین هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه نیمګړې پریږدي او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو خلک د یو سندرغاړي د مړینې په ویر کې کوڅو ته راووتل د خبرونو تفصیل د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی حق اواز رات کړی چې ګوندی د نوی حکومت په وړاندې د یو سیاسي اپوزيشن د جوړولو هڅه کوي نوی ولسمشر ته د واکټر انتقال وروسته په خپل لمړنۍ مرکه کې حامد کرزی ازادي رادیو ته ویل افغانستان اپوزيشن نه بلکې د افغانانو ترمنځ همکاري ترتیا لري
زبر نه وایي دا چې اپوزيشن نه جوړوم بلکې نور ته بون دا توصیه کوم چې دا سیاسي اپوزیشن دا خبر پیردی بلکی ټول سلام کاوس باید دا خبر ورسو
شاخلی کرزی یو ور بیا په افغانستان کې سول د پاکستان او امریکا د اهداف او قربانی وبلل خو په عین حال کې د سولې د هڅو بریالي کېدو ته هیله وشوده له ازادي رادیو سره د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی بشپړه مرکه د اتو بجو له خبرونو ورسته اوریدای شي د هرات په زرګونو وسیدونکو پروند دی ولایت د ولایتي شورا د پخوانی مرستيال عزیز الله نجفی زاده پر وژنې د اعتراض په دود لاریون وکړ او د افغانستان له حکومتې د امنیت د ټینګېدو او د نجفی زاده د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه عزیز الله نجفی زاده د اهل تشیع له دینی عالمانو څخه په هرات کې سیمه ایزو چارواکو د گاونډیو هیوادونو استخباراتي کړي په دې ولایت کې په ورستۍ وژنو کې مسؤلي وبللې او شبنې وکړه چې د هرات د ولایتي شورا پر پخوانی مرستيال عزیز الله نجفی زاده بریټ کوون کې به ډیر ژر ونیسی د افغانستان د کرکټ الف ټیم پرون په یو دوستانه لوبه کې د پاکستان د کرکټ د الف ټیم ته ماتې ورکړه دا لوبه په داسې حال کې وشوه چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم نندارې ته ناست ول د افغانستان د کرکټ لوبغاړي په دې لوبه کې ښه وځلیدل او دا سیالي د 55 منډو په تفاوت له پاکستان وګټله د افغانستان د کرکټ د ټیم دا بریا د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو په خوشحالۍ او اتڼونو ولمنځله په کابل کې په دې خوشي کې لارو کوڅو ته له راوتلو کسانو څخه یو ځینو ازادي رادیو ته وویل چې دوی زیات خوشاله دي
زنده باد افغانستان
خوشاله يم چې افغانستان پاکستان ته په
نن کاروبارونه کوي افغانستان
د افغانستان او پاکستان د الف ټیمونو ترمنځ د 15 اووریزه لوبه د اسلام آباد په یو لوبغالي کې وشوه لدې سره په یو وخت افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په کووېټ کې خپل ورستۍ لوبه له کوربه هیواد کووېټ څخه وګټله او د 2014 میلادي کال نړیوال جام ته لار ومونده د ایران په بیلابیلو شارونو کې د مشهور زلمی سندرغاړي مرتضی پاشایی په زرګونو مینوال د نوموړي د مړینې په ویر کې لارو کوڅو ته راووتل د شکلن پاشایی وړ مبرز د تهران په یوه روغتون کې د معدې د سرطان په ناروغي مړ شو د نوموړي د جنازې مراسم نن یکشنبه په تهران کې ترسره کیږي د پاشایی مینوالو شمی بلی کړی وي او په کوڅو کې د پاشایی سندرې زمزمه کولې د ازادي رادیو فردا څنګه وایي د راټولېدو پر خلاف د پولیسو اقدامات د یو شمیر نخټو او اند ځینو کسانو د نیول کېدو سبب شوې دي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکوي چې پر هغه هیواد چې د لویدیز بندیزونه سرچپه نتیجه ورکوي. د جرمنی د ای آر ډی تلویزیون شبکې سره په مرکه کې چې لنډه برخه یې پرون شنبه خپره شوه، ولسمشر پوتین ویلي لویو مارکیټونو ته د روسیې مخه نیول به د لویدیز صادراتو ته زیان ورسوي. کرملین هغه راپورونه رد کړي چې ګوندی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د استرالیا په برزبن کې د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر پلان شوي وخت مخکې پریږدي. په راپورونو کې ویل شوي چې پر پوتین د اوکراین د کړکېچ له کبله د لویدیځو مشرانو فشار د دې سبب شوی چې نوموړی تر وخت مخکې له غونډې وځي. یو روسی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی لویدیځو رسنیو ته ویلي پوتین به د یکشنبې په ورځ د دې سرمشریزي یوه کاري جلسه پریږدي او له استرالیا څخه روسیې ته تګ به رامخکې کړي څو په مسکو کې ځینو غونډو کې برخه واخلي. د ګرجستان په پایتخت تبلیسی کې پرون د اپوزیسیون تر 1500 زیاتو ملاتړو د روسیې د حکومت د پالیسۍ پر ضد او همدارنګه د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د بیلتون غوښتونکو پر ضد چې کرملین یې ملاتړ کوي لاریون وکړ. مظاهره چانو چې د ګرجستان او اوکراین بیرغونه یې پورته کړي وو، له ځان سره هغه شعارونه هم لیږدول چې پرې لیکلي وو پوتین ودروئ.
د هم د افغانستان د جنوسترو شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنی نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 12 دوه، په هرات کې اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 19 شپږ، په مزار شریف کې اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 18 اته، او په جلال آباد کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 24 یوولس.
و بجه او و دقیقی دی تاسی زموشه لازادی رادیو چخوری. دا آزادی رادیو خبروانی دا سهار پا و بجه پل شوی دا ماشام تر او بجه دوام کوی. ل و بجه ورسته دا ماشام ل و بجه ورسته پا هم دغه چپا منزنی چپا دولس شپش دیوی دا امریکا شاق آشنا رادیو خبروانی آورده ایشه. دا آزادی رادیو دا دی خبری مجلی پا دوام کی واوری. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي
چې زه نه یوازې د اپوزیشن نه جوړوم، بلکې د دغه سو حرکاتو او د دغه سو اعمالو مخالفم. افغانستان اپوزیشن ته ضرورت نه لري.
د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د نوې کابینې پر سر د دوه خواوو ټیمونه نتیجې ته ونه رسیدل. ولسي جرګې پر ماشومانو د جنسي تیریو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه. افغانانو د پاکستان د کرکټ الف ټیم ته پر ماتې خوشحالي وکړه. د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو تو ورسپانو کې کتنه هم کوو. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان سیاسي اپوزیسیون ته اړتیا نه لري. نوموړی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې چې د واک له انتقال وروسته لومړنۍ مرکه ده وویل افغانان اپوزیسیون نه بلکې له یو بل سره همکاري ته اړتیا لري. ښاغلی کرزی همدار اسول تروریزم ځینو اهدافو ته د رسیدو لپاره د ځانګړو ډلو لخوا د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي او دې وسیلې په افغانستان کې له خلکو ډیره قرباني واخیسته. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
په دې ورستیو کې د سیاوازي خبرې شوې چې ګوندې په خانه افغان ولسمشر حامد کرزی د نوي حکومت په وړاندې د یو پیوړی اپوزیسون د جوړولو هڅه کوي، خو له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې حامد کرزی دا وازی رد کړي. نوي ولسمشر ته د واک تر انتقال وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې خغلی کرزی وویل افغانان د مهاله اپوزیسون نه بلکې له یو بل سره همکاري ته اړتیا لري او نوموړی د دا ډول یو اقدام بشپړ مخالف دی. نوموړی ویل په افغانستان کې د شتو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ زیات مشترک کار ته اړتیا ده.
نه دا داسې خبر نه ده، بلکې زه نه یوازې د اپوزیسیون نه جوړوم، بلکې د دغه سو حرکاتو او د دغه سو اعمالو مخالفم. افغانستان اپوزیسیون ته ضرورت نه لري. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کار او هڅي او کوشش ضرورت لري تر څو دا وطن ټوله په یوه سله منزل مقصود ته چې سوله او آبادانی د افغانستان هغه ته ورسو. نو زه به نه یوازې دا چې اپوزیسیون نه جوړوم بلکې نورو ته به دا توصیه کوم چې دا سیاسي اپوزیسیون دا خبرې پرېږدي بلکې ټول سره همکار سو باید او دا خبره ورسو.
ښاغلي کرزي همدارنګه وویل افغانستان د امریکا او پاکستان د اهدافو قرباني شوی خو نوموړي په دې هیواد کې د سولې د هڅو بریالیتوب لپاره هم هیله مندي وښوده. نوموړي زیاته کړه یو شمېر ځانګړې ډلې تروریزم خپلو اهدافو ته د رسیدو د یوې وسیلې په توګه کاروي او دې وسیلې له افغانانو درنه قرباني واخیسته.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره بشپړه مرکه د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې مهیروي.
خبري مجله اوري.
د ولسمشر او اجرایی رئیس د استازو ترمنځ د اختلافاتو له امله د کابینې د جوړولو د کمیټې کار نتیجه نه ورکړې. د دې کمیټې یو غړي اسد الله سعادتی د اجرایی رئیس د استازو له خوا د کابینې د نیم پنیم ویش غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت د موافقه خلاف وباله. خو د حکومت د اجرایی رئیس استازي وایي چې د ولسمشر غنی استازو باید د دغو خبرو په شریکولو کې له بیړې کار نه وای اخیستی. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمان دراوروي.
د کابینې جوړیدو ته د ګډي کمیټې په نویو باسونو بل اخره کومه نتیجه ورنکړه او د کابینې د غړو د ټاکلو کار ولسمشر او اجرایی رئیس ته پات شو. د دغه کمیټې غړي وایي چې دوی تر اوسه پورې 14 غونډې کړې دي خو د دواړو خواو ترمنځ د اختلافونو لامل خبرې اترې به نتیجه پات شوي. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د ولسمشر یو استاد اسد الله سعادتی ازادي رادیو ته وویل چې د اجرایی رئیس استاد په کابینه کې د نیم په نیمه ګډون غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون او د ملي وحدت له هوکړلیک سره په مخالفت کې خبره ده. خاغله سعادتی خبرداري ورکوي چې د اجرایی رئیس د استادو دا ډول غوښتنې به ښه نتیجه ونه لري.
دو طرف در کل بس شانیست که باید چوکی ها
خواه پا طوله که بحث پا امده ده چی چوکی باید پا دو برخو ویشل سی. هغه که وزارتونه دی، سفارتونه، قنسلگری، ولایتونه یا موینیتونه. لومړی باید د دواړو ټیمونو ترمنځ چوکۍ وویشل سي او بیا په افرادو بحث وسي. خو موږ وایو چې دا د سیاسي هوکړلیک او په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو خلاف خبره ده. باید مشارکت ته پام وسي. چوکۍ د هیڅ شخصي ملکیت نه دی چې په خپل کې سر وویشي. موږ دا شنیو دولت غواړو.
خو د اجرایی رئیس استازي د کابینې د جوړولو او د خپل غوښتنو لپاره خوشبينه دي. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د اجرایی رئیس استازي سید حسین عالمی بلخیوایی چې دوی له قانون نه بهر غوښتنې نه دي متکړی. نو موږ وایو چې اجرایی رئیس له هغه پوسټونو پرته چې د آزاد سیالۍ لاري خلک ورته استخدامیږي په نورو ټولو پوسټونو کې نیم په نیمه حق لري.
در تفسیر یا تعبیر از ادارات اقتصادی او دوستان سلیقوی برخورد
نه. د اقتصادي ادارو په تشکیل او تعبیر کې هغه دوستان سلیقوی برخورد کوي. لفظونو سره لوب کوي، مشارکت غواړي، نو څه؟ یعنی چې باید له دواړو ټیمونو نه وي. د کلیدي ادارو مشري باید د دواړو ټیمونو ترمنځ برابر وي. تمنو چې دوستان دغه مسایل په دې ډول مطرح کړي، باید موقع ورکړل سوی وای او په دې ډول موضوع ته کتل به ډیر ګټور نه وي چې دوستان تور پوري کوي.
که څه هم هیلي ډیری وي چې د ولسمشر لخوا په ټاکل شوي وخت یعنی 45 ورځو کې به نوې کابینه اعلان شي، خو له دې مهلت څخه چې دا د دوه ورځې تیرې شوي دي لا هم د کابینې د جوړولو برخلیک نه دی معلوم. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د دسمبر په لومړیو کې د لندن له کانفرانس څخه د مخه باید کابینه جوړه شي څو ولسمشر وکولی شي په دې کانفرانس کې د نړیوالو مرستې راجلب کړي.
لکه دا کوشش شروکی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال ترلاسه کړي او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي راډیو لومړنۍ اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم منلی او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د یکشنبه د ورځې د سهار په 8 بجو کې او د ماسپښین په 15 بجو کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مرکه د اتو بجو له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د دې مرکه د خبرولو لقبل نن میکروفون ستاسو خبرونه د 9 بجو او 9 نیم بجو ترمنز وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ د 9 او 9 نیم بجو ترمنز آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر د موضوع په ارتباط له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی او توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سیاسي اپوزیسیون د جوړولو اراده نه لري. د هرات په زرګونو اوسیدونکو پروند د ولایت د ولایتي شورا د پخوانی مرستیال عزیز الله نجفی زاده پر وژنې د اعتراض په توګه لاریون وکړ او د افغانستان له حکومت د امنیت د ټینګېدو او د نجفی زاده د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ الف ټیم پرون په یو دوستانه لوبه کې د پاکستان د کرکټ د الف ټیم ته ماتې ورکړه. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د مشهور زلمی سندرغاړي مرتضی پاشایی په زرګونو مینوال د نوموړي د مړینې په ویر کې لارو کوڅو ته راووتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې پر هیواد به د لویدیز بندیزونه سرچپه نتیجه ورکړي. کرملین هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د استرالیا په بریزبن کې د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر پلان شوي وخت مخکې پریږدي. او د ګرجستان په پایتخت تبلیسی کې پروند اپوزیسیون تر 10,000 زیاتو ملاتړو د روسیې د حکومت د پالیسۍ پر ضد او همداراز د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د بیلتون غوښتونکو پر ضد چې کرملین یې ملاتړ کوي لاریون وکړ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شئ، بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شئ. اوس په ملالۍ بشیر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نیویارک ټایمز خبري اجانس پاکستان ته د ولسمشر غنی پر سفر تحلیل لیکلی دی، او د کاناډا پریس خبري اجانس بیا په کندهار کې د کاناډا په مالی مرسته د مزکو د اوبولو د پروژو په اړه د راپور څېړنه کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وايي د افغانستان نوی ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم سره د شنبه په ورځ لیدلو کتلو د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو په اړه خلک هیلمن کړي دي. امریکا ته د پاکستان په خوانی سفیر شیری رحمان چې د نورو پاکستانی سیاستوالو ترڅنګ له ولسمشر غنی سره وکتل، نیویارک ټایمز ورته پانی ته ویلي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د دواړو خواو خلکو ته د پام وړ خبره وه، او دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوې لړۍ د پیل لپاره ډیر ضرور و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې ولسمشر غنی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال وویل، موږ باید تر مازی را تیر سو او موږ به پرې نه ږدو چې موږ مازی زموږ راتلونکی خراب کړي. همداراز د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ولسمشر غنی د کلکې ارادې ستاینه وکړه او وی ویل بې له شکه نوی ولسمشر به پر خپله دنده بریالی سي. د کاناډا پریس خبري اجانس د کاناډا د بیا رغونې د پروژې په اړه د یو راپور له مخې وایي، په کندهار کې د مځکو د خړوبولو کانالونه چې یو وخت بند پراته وو، اوس د کاناډا په مالی مرسته د اوبو رسولو لپاره کاریږي. خو د راپور له مخې هر څومره چې مالی مرستې کمیږي هغومره به اوبه هم کمیږي. د دې راپور له مخې چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ته د روان کال په پیل کې وړاندې شوی و، په افغانستان کې د کاناډا په مالی مرستو پیل شوی د اوبو د پروژې راتلونکی ناڅرګند پاتې دی. د 500 میلیونو ډالرو دغه پروګرام له هغه وروسته چې د کاناډا ځینو چارواکو وړاندیز وکړ چې دغه هیواد باید خپلې د بیا رغونې مرستې د کندهار خواته متمرکز کړي، په 2008 کال کې پیل شو. د دغه پروګرام رسمي نوم د ارغنداب د اوبو د بیا رغونې پروژې دی. د دې پروګرام مقصد دا دی چې د کندهار د کروندو د اوبولو لپاره د اوبو بنسټیز کانال او شپېته نور کانالونه سم کړي چې د دالیه د بند لزیر متخه دیم زکو ته اوبه ورسوي. لپاره دغه پروګرام په اړه ځینې انتقادونه لیکنه زیاتوي چې افغان متخصصینو فکر کاوه چې د کانالونو دا سیستم دومره لکار لیدلې دی چې یوازې د نوي بند په جوړولو سره دغه ستونزې حلېدلای شي. د پروژې د پلي کولو پر مهال 10 میلیونه ډالر نور د پروژې د امنیت ټینګولو په مقصد خرڅ شول، او راپور زیاتوي چې دا پیسې هغه امنیتي شرکت ته ورکول شوې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره تړاو درلود. دا راپور پر دغه پروژه د کاناډا لخوا د کار د رسمي پای په حق له هم معلومات ورکوي، او وايي نور مالی مرستې به قطع سي او د څارنې فعالیتونه هم پای ته رسیدلي دي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ وي. د پاکستان پوځ هم د ولسمشر غنی دا سفر د سیمې لپاره نیک فال ګڼلی دی. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او ویل دي دا پروسه باید په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او په دوی پورې اړوند اوسي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان پر چارواکي اغېز لري. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ تیر افغان حکومت په دې وروستیو کې له پاکستان سره ترنګلې اړیکې لرلې. د هیواد ته د نوي ولسمشر اشرف غني سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو یوه هڅه بلل کیږي. اشرف غني چې د سپتمبر په میاشت کې د افغان ولسمشر په توګه لوړه وکړه د پاکستان سره د اړیکو ښه کول یې خپل لومړیتوب بللې. افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپلو کې لیدنې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د یوې دوستانه لوبې نندارې ته کېناستل چې لوبه افغانستان وګټله. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي د دې هیواد اقتصاد کمزوري کېدو خواته روان دی. ولسمشر غني د سولې په هڅو سربیره د اقتصاد رغونې هوډ هم څرګند کړي څو د دولت د بودیجې له کمښت سره مناسب چلند وشي. په عین حال کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې ښاغلی غني د خبرو اترو میز ته طالبانو د کینولو په برخه کې هم هیله مند دی او نوموړی په دې برخه کې د پاکستان ملاتړ ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په وړاندې وویل زموږ دواړو هیوادونو برخلیک له یو بل سره تړلې، تروریزم سرحد نه پیژني. د اشرف غنی په وینا د پاکستان بې ثباتی پر افغانستان او د افغانستان بې ثباتی پر پاکستان اغیز کوي. ولسمشر غنی په عملی اقداماتو ټینګار وکړ، ویل د نوي غوښونو په اړه زموږ شریک درک به موږ په دې وټوانه بي سو داسې ولاره خپل کړی پکې پر اعمالو تمرکز وشي او اعمال الفاظو لوړې خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی د لومړی ورځې لیدنې تر ډیره په اقتصادي او سوداګریزو مسلو متمرکزې وي، نوموړی د یوې سمبولیکې لیدنې په ترڅ کې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مرکز ته هم ورغی او هلته یې د هغه پاکستاني سرتیرو لپاره د ګلونو د ایښودو په مراسمو کې ګډون وکړ شي د سختریزو په وړاندې جګړه کې وشل شوي. د پاکستان د پوځ ویاند سمبجوا د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د ولسمشر غنی د لیدنه د سیمې لپاره یو نیک فال بللې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي افغان طالبان لډیر وخرایسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلي سیمې څخه د خپلو خوندیاړو او د جنگیالیو د جذب او روزنې لپاره کار اخلي. په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي له طالب مشانو سره د اړیکو په لرلو اعتراف کوي خو وایي پر افغان طالبانو مستقیم واک نه لري.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
تاسې زموږ شاخل ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12 پښنوي د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د ولسی جرګې اکثر غړیو د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر ماښامانو جنسي تیری وغندل. دوی له حکومت پکلکه وغوښتل د دې ډول پیښو عاملان ژر تر ژره ونیسي او سخت جزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور ووري.
د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې پر ماشومو انجونو د جنسي تیریو پیښو د ولسی جرګې غړي په غوسه کړي دي. دوی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دا اعمال د اسلام د دین او بشري موازینو خلاف وبلل او له حکومت په کلکه سره وغوښتل چې د دې پیښو عاملین د ژر تر ژره ونیسي او په سخته سزا دې محکوم کړي. د ولسی جرګې غړو ویل که حکومت او مربوطه ارګانونه په دې حق له جدي اقدامات ونه کړي مدني اعتراضونه به پیل کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله د جرګې د غړو له سرګندونو وروسته وویل
تجاوز بالای دختران و یا پسران نابالغ و یا اختطاف خانم ها در بعد
په نابالغ انجونو هلکانو جنسی تیری او یا د ښځو تښتونه هغه څه دي چې د جمهور ریاست د مقام پولیسو او د لوی څارنوالۍ توجه ورته راړوم. لکه څنګه چې د پغمان د قضیې په وړاندې عمل وسو د دوی په وړاندې هم ورته دریځ ونیول سي.
پر وړو انجنونو د جنسي تیری په حق له د ولسی جرګې د غړو غوسه په داسې حال کې راپارېدل چې راپورونه وایي 13 د تخار په ولایت کې پر یوې 3 او 12 ماشومې جنسي تیری شوې دي. همدارنګه نور راپورونه وایي چې د بلخ په ولایت کې هم ورته پیښه شوې ده. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د علماو په شورا هم غږ وکړ چې د دې غیر انساني او غیر بشري اعمالو په ضد دي اواز پورته کړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دوی غواړي چې د دې تیرو عاملینو ته د سزا ورکړل شي. د دې کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار آزادی رادیو ته وویل
ټول هغه مصیبین او عاملان چې د خود پوران تاوتریخواله کوي هغوی باید ونیول شي او مکمل منصفانه او عادلانه محکماتي جریان په دې باندې پلی شي.
د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیر اوو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1215 پیښې له مختلفو ولایتونو څخه ثبت کړي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان د جکپورو حکومتي چارواکو په حضور کې پرون د پاکستان الف لوبډلی په وړاندې د افغانستان د الف لوبډلی بریا په مرکز کابل او ولایتونو کې د خوشحالیو په جشنونو ولمانځل شو. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زادران د سیالۍ د پای په شیبو کې کابل ښار ته وتلی او د خلکو سره خبرې کړي او د سیالۍ په اړه راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د الف کرکټ ټیمونو ترمنځ د شنبه ورځې سیالي کڅام د اړیکو د جوړولو او د دواړو غونډي هیوادونو په سیاست کې د نږدې کولو په خاطر و. خو دا چې افغانستان دا لوبه په لوړ توپیر د پاکستان څخه وګټله خلکو د سیالۍ د جوړولو هدف ته ونه کتل بلکې د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا په خوشحالیو اترنونو او نارو ولمنځله. دا سیالی چې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا له نږدې کتل کېده په افغانستان او ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوالو د تلویزیون له لارې کتله. د سیالۍ په وروستۍ شیبو کې موږ هم د کابل ښار ته ووتو ترڅو د خلکو ولولې او د خلکو مینه له نږدې وګورو. چې په دویم اننګز کې د افغانستان بالنګ وو نو د هر ښه بال د کولو سره د خلکو امیدونه د بریا په لوري نږدې کېدل.
خدای دې وکړي چې افغانستان یو ګټي موږ افغانستان ته ځواب
کړو. خو کله چې وروستي یعنی په 15 اور کې د پاکستان وروستي لوبغاړی هم له میدان ووت او وسوځول شو نو د کابل میشتو خلکو بیله خوشحالي ولمنځله. یو څو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا د دوی تر ټولو غټ ارمان وو. هغه ارمان چې د شنبه په ورځ پوره شو.
خوشاله يم چې افغانستان پاکستان ته په
نن کاروبارو نه د افغانستان د
الف لوبډله ډیر یو خطرناک ماته پاکستان ته ورغله او له دې ماته سره پاکستان باید وډار شي تاریخي ماته ته دا ورته.
له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د لوبي ټاس ګټلې وو او خپلې د بیټنګ فیصله وکړه. څنګه چې لوبه 15 اوریزه وه نو تر ډیره یې هڅه کوله چې لوبه تیزه پیل کړي. په ټولو 15 اورونو کې افغانستان وکولای شو پاکستان ته نسبتا یو لوړ هدف یعنی 155 منډې وټاکي. خو د 155 منډو هدف پاکستان ته رښتیا هم په یو غټ ټارګټ بدل شو. پاکستان ونه شو کولای دغه ټارګټ په ټاکل شو 15 اورونو کې پوره کړي بلکې د 99 منډو په جوړولو سره یې ټول ټیم وسوځید او د 45 منډو په توپیر یې لوبه افغانستان ته وبایلله.
د ژوند رنگونه.
نوم می علی شاده، اصلا د پکتیا یم او پلان په شدای سالین کې زندگی کوم او وکیل دی شدای سالین یم.
که د پخو وختو پخله را توې خلکو بخپل کوټی سره قم تا ودولی
زغال خستل او غ زغال به بیا منزل لغه به وچول بیا بیا غ زغال تازه کړه لا به منکل کې کیخل سنځل لاندې بورنه نه وته.
تاسو خپل په کور کې کوم شاینو نه کار اخلي
په دغه زغال او تازه کول نه ملک ډیر پیګو اسا. خو بیا لرګي سیزو په چاره کې هغه چې زغال شي بیا غ منکل کې کیغدو پایو وتا کې ما سندلانه دی وتکیل
کومه خو بس غاله نه نیولی
ایمو اټول پامیل خراب کړي وو اټول به حساب پروتو. خو بیا همسایه و کور آباد راغل چند نارنجان خلی کر چول چند مستیر کولی چند اچار کول بس بیا خدای خود کرو
سر قم بود از غال خنه و تازه کردی که تنگه
از غال یخد نه و تازه کردی یا دوم تجربه نوه چه اغا سعی اساس پد کی یا نارنجی و پتخه پکی دی کنه
وزید دی سر قم کلغن را تو وای سر دی گنگ سو تنگه و
بخی پزانه نپیدو بخی به حیس و فقط وای چه کم دواد خوالل در طول به حیس پراتو.
لغه و روسته بیا کمی خبری پر نظر کنیسی چی بیام زغال ونه نیسی
داغه خبر پر نظر کنیسو چه زغال باید خ تازه شی اغا زغال باید خ پا رو که خاکستر که پت شی بیا یو نارنج پتخه پکی دی بیا انشالله بیا کم تکلیف نیشتا و تا.
دا و دا آزاری رادیو لمره خبری مجله. خو